אמריקה רג
רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה
قدر من اوریدن کو السلام علیکم ز شافیه سردارم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو ما شمنې خبرونه پیل سوې په دې خبرونه کې د خبرونه په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لندېسته
د امریکا د پاوز یو غړی د افغانستان د لوګر په ولایت کې د هلیکوپټر په سقوط کې مړ شوی دی د کاتالان محلي پارلمان د جمعې په ورځ د هسپانینه د خپلواکۍ لپاره د ریفرندم نتیجه تصویب کړه او ټاکل شوې ده چې جمهور رئیس ډانلډ ترامپ بله هفته آسیا ته خپل لومړنی سفر پیل کړي
خبرونه قدرمن اوریدونکو تاسو په دې خبرونه کې به د خبرونو څخه ورسته پر پوښتنه کې واوري چې د خوګیانو ولسوال وایي د سیمه خلکو او طالبانو د تایش په مرکزونو حمله کړي
طالبانو او د ملکی سیلو ځنی قومي مشران او ځوانانو سره دي
د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین وایي د بې کیفیته درملو پر ضد نوې تګلاره جوړه کړي
دغه ستراتیژي موږ په عمل کې شروع کوو
دا او ځینې نور مطالب په دې خبرونه کې اوریدلی سي خو اوس به پوره خبرونه زیبا خادم تاسو ته وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا د پاوز یو غړی د افغانستان د لوګر په ولایت کې پرون د جمعې په ورځ د هلیکوپټر په سقوط کې مړ شوی او شپږ تنه نور زخمي شوي دي د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت د ادارې خبر دی چې هلیکوپټر د دښمن د حملې له سقوطه د حملې له امله سقوط نه دی کړی په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت ویلي دي چې د جمعې د ورځې په مازیګر د لوګر د ولایت د خروار په ولسوالۍ کې د دغو قواوو د یو هلیکوپټر د پریوتو په پیښه کې د امریکایي قواوو یو پوځي وژل شوی دی د قاطع ملاتړ ماموریت ویلي دي په دې پیښه کې شپږ کسه نور زخمي شوي هم دي په افغانستان کې د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن د خپل ملګري په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې ده د ننګرهار د خوګیانو په ولسوالۍ کې یو ځل بیا د داعش او طالبانو ترمنځ جګړې زور نیولی دی د ننګرهار د ولایت د خوګیانو د ولسوالۍ د وزیرو د تنګي په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې او د طالبانو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده د خوګیانو ولسوال مبارز خادم د امریکا غږ ته ویلي دي چې د سپیرې ساحه کې سخت جنگ دی طالبانو په داعش حمله کړې ده او داسې رپورټونه رسېدلي دي چې د سپیرې سیمه طالبانو د داعش نه نیولې ده د سیمه ایزو چارواکو د وینا له مخې دواړه خواوې د درنې وسلو نه کار اخلي د ننګرهار د والي نطاق عطاالله خوګیاڼي ویلي دي دواړو خواوو ته په جګړه کې زیان رسېدلی دی طالبانو یا د داعش ډلې تر اوسه په دې حکله څه نه دي ویلي د افغانستان د حکومت یو رسمي مامور په ګاونډي ملک پاکستان کې لادرکه شوی دی دغه مامور د طبي علاج لپاره پاکستان ته تللی و د کونړ د ولایت د والي مرستیال قاضي محمد نبی خپلوانو د پیښور په ښار کې د افغانستان قونسلګرۍ ته خبر ورکړی دی چې هغه د تښتول کېدو نه مخکې په پیښور کې و هیڅ کومې ډلې د کونړ د والي د مرستیال د تښتولو ادعا نه ده کړې د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د کاتالان محلي پارلمان د جمعې په ورځ د هسپانیې نه د خپلواکۍ لپاره د ریفرندم نتیجه تصویب کړې ده چې د اساسي قانون شورا دایره کړي دغه شورا به خپلواک جمهوریت جوړ کړي د دې پریکړې سره سم د پارلمان غړو چکچکې وکړي یو بلې په غېږ کې ونیو او د کاتالان ملي سوري دی ووایه د رایو نه وروسته د کاتالان جمهور رئیس چارلس پیډمان داسې وویل
un parlament legítim, un parlament sorgit de les eleccions del 27 de setembre ha fet un pas llargament
nen pa parlament ke zamanga de mulk pa parlament ke qanuni parlament yow qanuni parlament che de september di ushte minute de intikhabat na rusai yow ghat gam wakhis de dagh gam de paray dera mubariza wakra de parlament de siyasi numaindagan o ghat aksariyat de ray natije tasweeb kre د کټالانو لسه د هغه وخت چې موږ ټول د خپل ملک شارګونه ټینګو، خپل ملک وساتو، سولې ټینګو، خپل مدني وظیفه او خپل وقار وساتو، لکه څنګه چې مو تل بل شکه په خواساتل ده. د هسپانیې د سنا جرګې د کټالان د خپلواکۍ د اقدام په مقابل کې د اساسي قانون 1555 فقره تصویب کړه. دغه ماده مرکزی حکومت ته صلاحیت او واک ورکوي چې د کټالان صلاحیتونه سلب کړي او سیمایزه اداره په خپل لاس کې ونیسي. د هسپانیې صدر اعظم خبریالانو ته ویلي دي چې د کټالان حکومت موږ ته پرته له دې بل هیڅ لار نه ده پریښي. د امریکا د دفاع وزیر وایي امریکا به هیڅکله اتمی وسلرون کې شمالي کوریا و نزغمی. جیم میټس نن د شنبه په ورځ په سیول کې ویلي دي چې د شمالي کوریا اتمی او د توغندیو د جوړولو پروګرامونه د دغه ملک امنیت نه خوندي کوي، بلکې انزوا توپ خاطی بیای. میټس خبرداري ورکړې ده چې د شمالي کوریا پاوز د امریکا د پاوز او د امریکا د ائتلافي ملګري د جنوبي کوریا د پاوز سره برابرۍ نشي کولای. میټس ویلی دی چې په امریکا او زمونږ په هر ملګری به هر حمله ناکام شي او د شمالي کوریا د اتمی وسلې د استعمال په مقابل کې به کلک او موثر اقدام وشي. د دفاع وزیر آسیا ته د خپل سفر په دوران کې یو ځل بیا ویلی دی چې د شمالي کوریا سره د مشکل د حل لپاره ډیپلوماسي غوړه لاره ده. میټس د جمعې په ورځ د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون او په پان مونجان کې د جنوبي کوریا د عسکرو سره کتلی دی. د دفاع وزیر تایلند او فلیپین ته هم سفرونه کوي. ټاکل شوې ده چې جمهور رئیس ډانلډ ترامپ بل هفته آسیا ته خپل لومړنی سفر شروع کړي. امریکایي مامورین وایي چې د ترامپ د سفر لپاره کېدو مخکې به د آسیا لپاره د متحده ایالاتو یو پراخه ستراتیژي جوړ شي. سیسری منشا د دې خبر تفصیل لولي.
کله چې ترامپ سکال په جنوري کې د جمهور رئیس په توګه کار پیل کړ، نو تر ټولو لومړی اقدام دا و چې متحده ایالات د آسیا پاسفیک هیوادونو سره د ګډې تجارتي انډیوالۍ له تړون یا ټي پي پي نه وباسي. دا تړون چې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت په دوران کې لاسلیک شو، د امریکا او آسیا پاسفیک د هیوادونو ترمنځ د آزاد تجارت او د ګمرکي محصولاتو د کمولو لپاره لاره خلاصه کړې وه. ترامپ د دغه دوړخیز تجارتي تړون د فسخ کولو لپاره دا استدلال وړاندې کړو چې امریکایي کارګرانو ته تاوان رسیږي، خو د اوباما اداره په دې فکر وه د امریکا د اقتصادي، امنیتي او نظامی ګټو د خوندي ساتلو لپاره یو مهم ګام دی. آسیایي کې دي چې کولای شي د خپل خوښې سره سم دغه حیاتي محور راوڅرخي.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریده. بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر د سوریه په حکومت تور لګولې دی چې لسګونو زره خلکو ته چې د دمشق د سیرم په لویدیځ غوټه کې محاصره دي، د خوراکي موادو او دارو درملو د رسولو اجازه نه ورکوي. د مهاجرو د عالی کمشنر نطاق روپر کورول داسې وویل.
So the armed opposition groups are also very much part of the problem. The parties to the conflict must allow the free, regular and unimpeded passage of food and other humanitarian
ځکه نو وسلوالې مخالفه ډلې د ستونزې یوه برخه هم ده. په جنجال کې شامل خواوې باید خواړو او نور بشري مرستو ته اجازه ورکړي. چې
د اندونیزیا د پایتخت جاکارتا د پولیسو نطاق ویلي دي دوی فکر کوي چې په اندونیزیا کې د پټاکیو د جوړولو په کارخانه کې په دې هفته کې د اور د لګیدو په پیښه کې 8 تنه وژل شوي دي. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. قدرمن اوریدونکو، افغان حکومت په افغانستان کې د بې کیفیت او قاچاقي درملو د مخنیوي لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. په دې باره کې به رپورت ورسته واوري، خو اوس پر اساس چې په خبرونو کې مهم واوریده چې د ننګرهار د خوږیانو په ولسوالۍ کې د وزیرو په تنګي کې طالبان او داعش بیا سره نښتي، او د چارواکو په وینا چې تر اوسه په کې څلور داعش وژل شوي او درې وسلوال طالبان زخمیان دي. نور تفصیل په سیمه کې د امریکا ژغ د خبريال زبیح الله غازی پر رپورت کې واوري.
د خوګیانو په وزیرو تنګي کې د تیر شپې رئیس د داعش او طالب وسلوالو منځ کې جګړه سخته شوې او ځایي چارواکي وایي طالبانو له داعش نه ځینې سیمې بیرته نیولې دي. د خوګیانو ولسوال مبارز خادم امریکا غږ ته ویل په تازه جګړه کې طالبانو او ځینو ولسی خلکو د داعش په ضد د جګړې لپاره لاس یو کړی دی.
په زاویه لخوا
هغه وایي د وزیرو تنګي ډېرې سیمې له داعش وسلوالو سره دي او طالبان ورته له نورو سیمو نه د برید لپاره راټول شوي. د افغانستان د پوځ د لوی درستیز مرستیال د تیرې پنجشنبې په ورځ خوږیانو ته د سفر په وخت خبریالانو ته ویلي وو چې دغلته د داعش او طالبانو په ضد عملیات پیل کړي چې د دغو دواړو ډلو ګڼ جنګیالي وژلي. خو د خوږیانو ولسوال وایي حکومتي ځواکونو عملاً عملیات نه دي شروع کړي. په سیمه کې د داعش او طالبانو منځ کې له روانې جګړې نه سلګونو کورنیو خوندي سیمو ته کډې کړي او له حکومت او نړیوالو خیریه ادارو نه مرسته غوښتې ده. تر اوسه داعش یا طالبانو د وزیرو تنګي کې د تازه جګړې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو په سیمه کې ځینو ولسي خلکو امریکا غږ ته ویلي چې د داعش سره د جګړې لپاره ځینو ځایي خلکو او طالبانو لاس یو کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
افغان حکومت په افغانستان کې د بې کیفیته او قاچاقي درملو د مخنیوي لپاره یو کمپاین پیل کړی چې له مخې یې د درملو د واردولو 811 شرکتونو فعالیت د یوې میاشتې لپاره ځنډول سوی تر څو دا شرکتونه په قانوني توګه درمل وارد کړي او که نه به وتړل سي. پام وکړئ په دې اړه له کابله د اکرام شینواري رپورټ ده.
د افغانستان د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداروي چې د بې کیفیت او قاچاقي درملو د مخنیوي لپاره یو کمپین پیل کړی. دا کمپین د شنبې په ورځ په کابل کې پیل شو او تر دولس اونۍ به په ټولو ولایتونو کې دوام پیدا کړي. د افغانستان د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي ادارې رئیس نورشاه کماوال نن د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغې ادارې په افغانستان کې د درملو او روغتیایي محصولاتو د چارو تنظیم لپاره یو ملي ستراتیژي ترتیب کړې چې په افغانستان کې د بې کیفیت او قاچاقي درملو څارنه هم د دغې ستراتیژۍ یوه برخه ده.
دغه ستراتیژي موږ په عمل کې شروع کوو، یعنی دا په کاغذ پر مخ نه ده. د دې ستراتیژۍ اصلي هدف دا دی چې کیفیت، مسؤلیت، مؤثریت او قیمت د دوا د خلکو په وړاندې موږ به اطمینان ورکو.
د افغانستان د درملو او روغتیایي محصولاتو تنظیم ملي ادارې رئیس ویل چې د دغې ستراتیژۍ د جوړولو وروسته یې په تیرو درې میاشتو کې په کابل ولایتونو کې 260 مسلکي کارکوونکي روزلي او د همدغو روزل شوو کارکوونکو په مرسته یې د بې کیفیته او قاچاقي درملو د واردونکو پر وړاندې یو لړ اقدامات هم ترسره کړي دي. د افغانستان د درملو او روغتیایي محصولاتو تنظیم ملي ادارې رئیس ویل چې هغه درې نوي درملتونونه یې هم په نښه کړي چې د پرچون پلورونکو درملتونونو د کړنلارې له مخې پالیت نه کوو.
په دې 1390 شرکتونو کې موږ نن 811 شرکتونه فعالیت د قانون په چوکاټ کې نه دی او تولید د مقررې په چوکاټ کې نه دی. د دغه واردونکو شرکتونو فعالیت په تعلیق باندې اعلان سو او د دوی جوازونه په تعلیق باندې اعلان سول. دوی ته یو میاشت وخت ورکول کیږي چې په دې یو میاشت کې د قانون او مقررې په چوکاټ کې د درملو او صحي محصولاتو ملي ادارې ته اسناد وړاندې کړي. که چیرته په یو میاشت کې دوی خپل اسناد وړاندې نه کړو، دغه شرکتونه دائما سلب د جواز کیږي او نور په افغانستان ته د دوا د واردولو حق نه لري.
د افغانستان د درملو او روغتیایي محصولاتو تنظیم ملي ادارې رئیس ویل چې هغه درې نوي درملتونونه یې هم په نښه کړي چې د پرچون پلورونکو درملتونونو د کړنلارې له مخې فعالیت نه کوو. همداشان نورشاه کماوال وویل چې 113 بهرني شرکتونو فعالیت یې هم چې د هغه په وینا په غیر قانوني ډول یې په افغانستان کې فعالیت کوو د فعالیت څخه منع کړي دي.
تعداد 113 کمپانی های خارجی تولید ادویه است.
خارجی کماوال ویل د درملو د تولید 113 بهرنی شرکتونه دي. دغه 113 بهرنی شرکتونه په غیر قانوني ډول په افغانستان کې فعالیت کوي. موږ دغه مطبوعاتي کانفرنس لارې دغه شرکتونو لیست اعلانو تر څو زموږ خلک، ډاکټران، روغتونونه په ولایتونو کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو موسسي دغه شرکتونو له درملو څخه ګټه وانخلي او دا غیر قانوني دي. نو شاک کماوال ویل چې یو کال پورې به د درملو د پلټنې څلور مجهز لابراتوار کارتونونه د نړیوالو میرون سره برابر په سلور ولایتونو بلخ هرات کندهار او ننګرهار کې پالیت پیل کی چې هغه درمل چې افغانستان ته په قانوني ډول واردېږي په دغو لابراتوارونو کې به د پلټلو وروسته دننه په هیواد کې د خرڅلاو اجازه ورکول کیږي. هغه په افغانستان کې د بې کیفیته درملو د واردولو لوی علت دغه هیواد ته د بهرنیو هیوادو څخه د درملو قاچاق وښود او ویل چې د قاچاق په کنټرول سره به دا ستونزه هم تر ډیره حواله شي. افغانستان ته اکثره درمل د دغه هیواد د ګاونډي هیوادو او هندوستان څخه واردېږي چې اکثره مصرف کوونکي د ټیټ کیفیت څخه سر ټکوي. د درملو ټیټ کیفیت د دې سبب شو چې د روان کال په سر کې د افغانستان جمهوریت د افغان امنیتي ځواکونو د منصوبینو د درملنې لپاره د هندوستان څخه د لوړ کیفیت لرونکو درملو د برابرولو امر وکړ. د اټکل له مخې هر کال تر $600 میلیون پورې درمل افغانستان ته واردېږي. همداشان افغانان په خپل هیواد کې دننه د درملنې د کیفیت څخه د نه ډاډ له امله هر کال شاوخوا $300 میلیون پورې پیسې په بهرنیو هیوادو کې پر خپل درملنه په مصرف رسوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې تصور نه کوي امریکا د په اټومي وسلو سنباله شمالي کوریا وزغمي. جیم میتس د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې ویلي دي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام زور د امریکا او جنوبي کوریا له اتحاد سره برابر نه دی. لبلی خوا په پام کې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ پر روانه اونۍ کې آسیایي هیوادونو ته سفر کوي چې یو هدف یې پر شمالي کوریا د فشارونو زیاتول دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم میتس چې د کلنۍ امنیتي مشورتي له غونډې نه وروسته یې په سول کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون او د هغه رژیم د جنوبي کوریا سولې او ثبات ته یو ګواښ دی. هغه همداراز دغه امکان رد کړ چې امریکا به شمالي کوریا د یو اټومي ځواک په توګه ومني.
زموږ ګډه هڅه دا ده چې د هر ډول ګواښ مخه ونیسو او یا داسې بېلابېلې پوځي لارې چارې ولرو چې دغه ګواښ د امکان تر حده کم کړي. هو، موږ همداسې لارې چارې لرو.
د خبریالانو په دغه غونډه کې د جنوبي کوریا دفاع وزیر سونګ یونګ مو وویل چې د شمالي کوریا لمسونو ته به په کلکه ځواب ورکړي.
که له ما وپوښتل شي چې آیا موږ د شمالي کوریا لمسوونکي اعمالو ته ځواب ویلی شو، نو زه ویلی شم چې موږ یې په مقابل کې کافي تدابیر لرو.
بلوریتا د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نومبر په درېیمه آسیا ته سفر کوي چې د کیم جونګ اون پر رژیم د فشار اچولو لپاره نړیوال ملاتړ جلب کړي څو له خپلو اټومي وسلو او بالستیکي توغندیو لاس واخلي. شمالي کوریا په اټومي وسلې سنبال داسې بالستیکي توغندي جوړوي چې امریکا وویشتلی شي او مخنیوی د ټرمپ لپاره د ملي امنیت یو مهمه موضوع ګرځېدلې ده.
هغه د شمالي کوریا په اړه هر ډول امکانات مطرح کړي دي، نو که هغه خپلې خبرې عملي نه کړي د هغه حیثیت او شخصیت ته زیان رسوي او اهمیت یې کموي.
د ټرمپ ادارې په ملګرو ملتو کې له چین او روسیې سره پر شمالي کوریا د سختو اقتصادي بندیزونو په اړه کار کړی دی. خو د ښاغلي ټرمپ لخوا د پوځي ځواک د کارولو په اړه د جنوبي کوریا او جاپان ترمنځ اختلافات موجود دي.
ولسمشر ټرمپ او صدر اعظم آبی د شمالي کوریا په شمول د یو شمیر مسایلو په اړه موافقه لري.
اټکل کیږي چې د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جای ان به په سول کې له جمهور رئیس ټرمپ سره د لیدنې پر مهال له متحده ایالاتو سره د خپل هیواد پر کلک اتحاد ټینګار وکړي. د جنوبي کوریا نوی مشر د پوځي ځواک له کارولو څخه په زغرده مخالفت کړی دی. نو څېړونکی ډیلوري وایي چې ټرمپ هڅه وکړي هغه ته د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په اړه معلومات ورکړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر زید رادل حسین د سوریې حکومت وغانده چې د پایتخت دمشق په شاوخوا کې د محاصره سوي ختیځ سوریې په سیمه کې په سلګونو زرو ملکیانو باندې خواړه او طبي مرستې بندې کړي دي. خبریال لیز اشلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورت را لېږلې دی.
د سوریې حکومتي قواو ختیځه غوطه سیمه څه باندې څلور کاله محاصره کړې ده. لږ تر لږه 350,000 ملکیان په دغه سیمه کې بند پاتې دي او داسې مرسته ورته نه رسیږي چې ژوندۍ پرې پاتې شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر زید راد ال حسین دغه نه اجازه ورکول سپکاوی او تیری وباله چې ډیرو محتاجو خلکو ته دې خواړه او طبي مرستې ورسیږي. دی وایي ټکان ورکوونکي لا د هغو ماشومانو تصویرونه دي چې په دې وروستیو وختو کې څرګند شوي دي چې مکمل خواړه ورته نه رسیږي. له دې نه داسې نښې نښانې څرګندې شوي دي چې د ختیځې غوطه سیمه د بشري اضطراري حالات سره مخامخ ده. د عالي کمشنر نتاق روپاټر کولویل وایي بېلابېلې وسله والې ډلې په دغه سیمه کنټرولوي، د بشري سازمانونو په کارونو کې هم مداخله کوي. د وای د دغه ډلو ترمنځ نښتو د میاشتو میاشتو لپاره د ملکیانو تحرکات محدود کړي دي. کولویل خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
So the armed opposition groups are also very much part of the problem. The parties to the conflict must allow the free, regular and unimpeded passage of food and other humanitarian relief and not take actions that would deprive civilians of their right to food and health.
ځکه نو وسله والې مخالفه ډلې د ستونزې یوه برخه هم ده. په جنجال کې شامل خواوې باید خواړو او نورو بشري مرستو ته اجازه ورکړي چې په ازاده او په عادي توګه محتاجو خلکو ته ورسیږي او نه داسې اقدامات وشي چې په هغې سره ملکیان له خپلو هغو حقوقو نه بې برخې کړي چې د خواړو او روغتیا په برخه کې لري. کولویل وایي د ملګرو ملتونو د مرستو کتارونه د سپتمبر په آخر کې ختیځې غوطا ته رسیدلي وو، لیکن د زیاته کړه چې د سوریې حکومت یوازې هغو خوړو او مرستو ته اجازه ورکوي چې په درو ښارګوټو کې 1500 تنو ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو غوښتنه رد کړه شوله چې وایي نور محاصره شوو او هغو سیمو ته مرستې ورسیږي چې رسیدل ورته مشکل دي. کولویل بیا وایي
The High Commissioner is reminding all parties that the deliberate starvation of civilians as a method of warfare constitutes a clear violation of international humanitarian law and may amount to a crime against humanity.
عالی کمشنر په جنجال کې ټولو شامل خواوو ته ور په یاد کړل چې د جنگ د یوې طریقې په حیث په ارادي توګه له لوږې نه د ملکیانو مړه کول په څرګنده توګه د بین المللي بشري قانون نه سرغړونه ده چې ښایي د بشریت په خلاف د جنایت یا جنګي جنایت سره برابر. د بشري حقوقو مشر زیاد په جنگ کې له شاملو بانفوذو کسانو هم غواړي چې د بشري مرستو د کارکوونکو لپاره اسانه کړي چې ختیځې غوطا ته ورشي چې د دغو ناامیده محتاجو خلکو کړاو او بدې ورځې غم وخوري. عالي کمشنر هیڅ هیواد په نوم یاد نه کړ، مګر د روسیې، امریکا، ایران او ترکیې په ګډون هیوادونه د سوریې د رژیم او یا د یاغیانو په ځینو ډلو نفوذ لري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د بدخشان په ولایت کې د لاسي صنایعو له لارې یو شمېر هغه ښځې مناسب عایدات لري چې کورنۍ اقتصاد یې کمزوری دی. د امریکا ژغ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې ولایت کې د یو شمېر میرمنو سره چې لاسي صنایع کوي خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د بدخشان ولایت د خزو چارو رئیس او په دغه ولایت کې هغه میرمنې چې د نورو لپاره یې کاري زمینې برابر کړي وای چې د دوی په صنعتي مرکزونو کې یو شمېر هغه خزی چې کورنۍ اقتصادي کمزور دی پر کار بوخت دي. دوی وای چې دغه میرمنې د کور له نارینهو سره د ورځني ضرورتونو په پوره کولو کې اوږه په اوږه مرسته کوي. د خزو د پیاوړتیا په نامه د یوې ټولنې مسؤوله فروزان وایي چې د لرې پرتو ځینو ناامنه سیمو میرمنې د ناامنۍ له وجې نشي کولی په ورته پروژو کې کار وکړي، خو دوی بیا هم کوشش کوي چې د دغو میرمنو لپاره هغه څه چې د دوی توان رسیږي مرسته ورسره وکړي او کاري زمینې ورته برابر کړي. د خزو د پیاوړتیا د ټولنې مشر فروزان وای
اقتصاد نه پته ته کوشش درم، البته خانم ها میباشن، خانم های بسد پر هستن و رغزب از قبیل رغزبافی و حیاتی.
200 تنو هغه خزو ته کاری زمينه برابر کړي چې د کورنۍ سرپرست نه لري. دوی په قالین وبدلو، لاسي ګنڈلو، خیاطۍ او نورو کارونو باندې مصروف دي، مګر په لری پرتو سیمو کې چې نه امن دي لستون ځ سره مخ دي، ځکه په هغه سیمو کې خزي کار نشي کولای. په بدخشان کې د خزو چارو رئیس زوفنون ناطق وایي چې په دغه ولایت کې د نورو ولایتونو په پرتله په اجتماعي، اقتصادي او سیاسي چارو کې د خزو ونډه زیاته ده.
په ولایت کې څه پیشرفته چې په دې کې د بدخشان زنان در ماموریت هم میگیرن او د فعالیتوي اجتماعي هستند.
د نورو ولایتونو په پرتله په بدخشان کې خزي په اقتصادي، اجتماعي، سیاسي او نورو چارو کې زیاته ونډه اخلي، مګر اوس هم د خزو پر وړاندې یو لړستونزې موجود دي. د دغه ولایت فعال میرمنی وای چې په بدخشان کې د ریواجونو او پیغورونو لوجه اوس هم یو شمیر خزي په ځینو اجتماعي او اقتصادي چارو کې ګډون ته زړه نه ښه کوي. د خزو لپاره د خدمتي ټولنې مسؤوله حاجره وای چې د دوی پر وړاندې ناامني لویه ستونزه ده چې د خزو د پرمختګ مخه یې نیولې ده.
زنان خو بسیار تلاش میکنن از طریق نهادها، انجوها، سازمانها، انجمنها کار و فعالیت کنن. حداقل
مونږ هڅه کوو چې د ځینو ټولنو له لارې خزو ته د کار زمینه برابر کړو چې خزي هم د یو فعال انسان په څیر په ټولنه کې برخه واخلي، مګر خزي ملاتړ ته ضرورت لري. له بدخشان پرته په قندوز او بغلان کې هم هغه خزي چې په ټولنه کې فعال ونډه درلوده له تیرو دوه کلونو نه امنیو څخه وروسته یا له سیمې کوچېدلي او یا هم په ټولنه کې فعال ونډه نه اخلي. د بدخشان د ښځو چارو د ریاست مسؤلین وایي چې دوی له هرې لارې هڅه کوي چې ښځې د اقتصادي پلوه پر پښو ودرېږي او هغه ښځې چې د کورنۍ سرپرست نه لري د کار زمینه ورته برابر کړي تر څو کورنۍ اقتصادي پیاوړی شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سو خبرونو لنډیز لرو. د امریکا د پوځ یو غړی د افغانستان د لوګر په ولایت کې پرون د هلیکوپټر په سقوط کې مړ شوی، شپږ تنه زخمي شوي دي. د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت ادارې ویلي دي چې هلیکوپټر د دښمن د حملې له امله سقوط نه دی کړی. دغه ماموریت ویلي دي چې د جمعې د ورځې په مازیګر د لوګر د ولایت د خروار په ولسوالۍ کې د دغو قواوو د یو هلیکوپټر د پریوتو په پیښه کې د امریکا د قواوو یو پوځي وژل شوی. همداشان د دغه قاطع ملاتړ د ماموریت خبره ده چې په دې پیښه کې شپږ کسان نور زخمي شوي هم دي. د ننګرهار د ولایت د خوږیانو د ولسوالۍ د وزیرو د تنګي په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې او د طالبانو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. د خوږیانو ولسوال مبارز خادم امریکا غږ ته ویلي دي چې د سپیرې ساحه کې سخت جنگ دی. طالبانو په داعش حمله کړې ده او داسې رپورټونه راغلي دي چې د سپیرې سیمه طالبانو له داعش نه نیولې ده. د سیمه ییزو چارواکو د وینا له مخې دواړه خواوې د درنو وسلو نه کار اخلي. د افغانستان د حکومت یو رسمي مامور په ګاونډي ملک پاکستان کې لادرکه شوی دی. دغه مامور د طبي علاج لپاره پاکستان ته تللی و. د کنر د ولایت د والي مرستیال قاضي محمد نبی خپلوانو د پېښور ښار کې قونسلګرۍ ته خبر ورکړی دی چې د هغه د تښتول کېدو نه مخکې په پېښور کې و. د کاتالان محلي پارلمان د جمعې په ورځ د هسپانیا نه د خپلواکۍ لپاره د ریفرندم نتیجه تصویب کړه چې د اساسي قانون شورا دایره کړي. دغه شورا به خپلواک جمهوریت جوړ کړي. د دې پریکړې سره سم د پارلمان غړو چکچکې کړي، یو بلې پغې کې نیولې او د کاتالان ملي سوره دی ویلې ده. د رای نه وروسته د کاتالان جمهور رئیس چارلس پیډمان ویلې دي چې نن په پارلمان کې زمونږ د ملک په پارلمان کې قانوني پارلمان، یو قانوني پارلمان چې د سپتمبر 28 نیټې د انتخاباتو نه وروسته یو غټ ګام واخیست او د دغه ګام لپاره ډیره مبارزه وکړه. د پارلمان د سیاسي نمائندګانو غټ اکثریت د رایو نتیجې تصویب کړې دي. د هسپانیا د سنا جرګې د کاتالان د خپلواکۍ د اقدام په مقابل کې د اساسي قانون 155 فقره تصویب کړې ده او دغه ماده مرکزی حکومت ته صلاحیت ورکوي چې د کاتالان صلاحیتونه سلب کړي او د مرکزی حکومت تر ادارې لاندې راولي. او د امریکا د دفاع وزیر ویلی دی امریکا به هیڅکله اتمی وسله لرونکي شمالي کوریا ونه زغمي. جیم ماتیس نن د شنبه پورس په سیول کې ویلی دی چې د شمالي کوریا اتمی او د توغندیو د جوړولو پروګرامونه د دغه ملک امنیت نه خوندي کوي، بلکې انزوا توپ خواته بیایي. ټاکل شوی دی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په بل هفته کې آسیا ته خپل لومړنی سفر پیل کړي. امریکایي مامورینو ویلي دي چې د ټرمپ د سفر د پیل کېدو مخکې به د آسیا لپاره د متحده ایالاتو یوه پراخه ستراتیژي جوړه شي. د سوریې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر راید ال حسین د سوریې په حکومت تور لګولې دی چې لسګونو زرو خلکو ته چې دمشق د سیر مپلویدیزي غوټا کې محاصره دي د خوراکي موادو او درو درملو د رسولو اجازه نه ورکوي.
د
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ دا خپرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري.